کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونې ته مزفر به ظاهر هرکلی کوم. په دوحې کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو ترمنځ د حنفی او جعفری فقه پر سر د اختلافات او حل ته نږدې کېدل مو ته هم د خبرونې د سر موضوع ده. نو راپورونه هم اوریدلای شئ. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هلمند امنیتی چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې د وزارت ته وسپارلې، او د امریکا د ولسمشرۍ د مناظرې تنظیمونکي وایي چې په راتلونکو ولسمشریزو مناظرو کې نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا شته. بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتی چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتی پوستې مخې ته وشوه، او قربانیان یې 4 ملکیان او 8 سرتیری دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي دي چې د روان 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. شاهین قلوردو په سرپل ولایت کې د یو طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې نن خبر شوای د نایم په نوم د طالبانو د سر ګروپ ل خپل دوه وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې ل افغان امنیتی دفاعي ځواکونو سره د نخته پر محل نیول شوی. په بیان کې راغلی چې ل د کسانو څخه وسلې او چاودیدونکو مواد هم ترلاسه شوی دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا وینټیلیټرونه د وزارت ته وسپارلې. په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د مصنوعي تنفس وسیلو ته وروسته له هغه اړتیا زیاته شوه چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شو. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو بیان کې وایي چې د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د امریکا د مرسته د کورونا د ناروغانو د علاج لپاره خورا مهمه بللې. خغلی عثماني ویلي دي چې امریکا د افغانستان یو شمیر روغتیایي کارکونکو ته هم د مصنوعي تنفس د وسیلو د زده کړې روزنه ورکوي. لازم دی رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي څو د بیلاروس د کارکېچ او د ختیځ مدیترانې په ګډون د ځینو کورنۍ ستونزو په اړه بحث وکړي. د لانجو د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او په ختیځ مدیترانه کې د انرژي د زیرمو پر سر له ترکیه سره د اروپای ټولنې د غړو یونان او قبرس د شخړې د حل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې د لومړۍ شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیه سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکز وي. ترکیه په جولای میاشت کې د سیمې ته د پلټنو لپاره خپلې کښتۍ واستولې چې سمندري ځواکونه بدرګه کولې. یونان هم د ځوابي اقدام په توګه سیمې ته خپل سمندري ځواکونه د فرانسې په مرسته واستول. د اروپای ټولنې غړي باید قبرس ته هم قناعت ورکړي چې وایي که پر ترکیه بندیزونه ونه لګول شي نو په بیلاروس کې د سیاسي بحران له کبله د بندیزونو طرحه رات کړی. اوکرایني چارواکي د اوکراین د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درنور د لګیدو لپاره د لکټر لګ 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې هم درازو ویل چې د سیمې د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیخه کې لاس نور کسان هم ټپیان شوي او یو سلو شلتنه نور لسیمه استل شوي دي. چارواکي وایي د اور وژنې لپاره د اطفای زرتنه پرسونل سیمه ته استول شوي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د قانون د وبخي د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی دفتر د قانون د تنفیذ له ځواکونو غوښتي دي چې د اور لګیدو علت معلوم کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنز د مناظرې تنظیمونکي وایي سګنې بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایه ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه. د د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه په لومړنۍ نوې دقیقې بې نظمه تلویزیونی مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حمله وکړي، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلال کړي. د ولسمشرۍ د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 10مه په یو بیان کې وویل چې په راتلونکو دوو مناظرو کې د ښه نظم د راوستو لپاره به ډېر ژر یو لړ اضافي تدابیر اعلان کړي. داسې وړاندیزونه هم شته چې وایي د مناظرې کوربه باید باید دا صلاحیت ورکړل شي چې د اړتیا په صورت کې د یو کاندید مایکروفون بند کړي. دا خبرونه
د ملي مصالحې عالی شورا وایي طالبان د ستونزو د هواري لپاره د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې سوي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې قانع شوي دي.
نن د پاخه عمر لرونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ډېر عمر لرونکي څه ستونزې لري؟
خلک احترام نه کوي. وایي لاس روپۍ درکوم فروشگاه ویس بار نه نور و خال تکوال دیر ده بیرو بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده سیاسی اهداف لپاره پسیمه که ده ایران لخواه ده میلیاردونو دلارو پانگوان موبل راپورده ای او پا دو همه نیمه ای که ده ازادی رادیو یونسف کرد اونیز پروگرام که ده ماشومانو پرسینو بغل خبری کن.
تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینو بغل تشکیلې.
کور کلیونیس پروگرام هم په همدې خبرونه کې مهیروي. ورزود سر موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي په دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر اختلافات تر ډیره بریده حل شوي دي. شغلی عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش په رسمیت پیژندلو سره سلا شوي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله چهارشنبه اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ټپ کړې تر ډیره حل سوی دی. دا چې د سولې د خبرو اترو اساس باید حنفي فقه واوسي، د طالبانو دا ټینګار د افغان چارواکو په باور هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې ترمنځ خبرې ځنډولي دي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دا مسله تر ډیره حل شوې ده. د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته په اسلام آباد کې وویل چې طالبان لیوی معقولې لارې د دغې مسلې حل باندې قانع شوي دي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډیره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې چې په دې اړه شباهت لري هغې حل لاره باندې چې اساسي قانون کې شته قانع شوي دي.
ښاغلی سعادتی خبرداری ورکوي چې که ټاکل سوی وي د مذهبي، سیاسي، قومي او ژبنیو واقعیتونو پر وړاندې د انکار او حذف منطق موجود وي، په خبره یې افغانستان به سولې ته ونه رسیږي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوې. دواړه لوري تر دې دمه د بین الافغاني مذاکراتو د اصولو او طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد ویلي و چې دواړو لورو د 20 مواردو په حدودو توافق کړی دی. که څه هم دواړو خواوو په ټولو اختلافي مسایلو بشپړ توافق نه دی کړی، خو د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو اړخونو چلند ښه دی، خو ولی د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې وکتی سوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیاری په اړه وایي:
چیزی که سبب طولانی شدن مذاکرات شده ظاهرا
هغه څه چې د مذاکراتو د اوږدېدو لامل سوی ظاهرا دوه مسلې دي. لومړی دا چې د سولې د مذاکراتو اساس د فبروري د 9 توافقنامه ده که بل څه. دویم دا چې که د سولې مذاکرات له ستونزو سره مخ سي د حل لپاره به څه ته مراجعه کیږي چې طالبان یوازې پر حنفي فقه ټینګار کوي.
د سولې د خبرو اترو د شدت لپاره څلور ورځې مخکې عبدالله عبدالله اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د پاکستان له لومړي وزیر جمهور رئیس لوی درستیز او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. ښاغلي عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له یو ښه پیغام سره افغانستان ته ستنېږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس استازي عمر داوزی چې ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې و ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله مندي وښوده چې په دغه سفر کې به د پاکستان ژمنې د دې لامل سي چې په دوحا کې به د سولې د خبرو اترو بهیر تیز سي چې د داوزی په خبره پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي راډیو اوري. نن د اکتوبر لمړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو له نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې کرونا ویروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې کووید 19 ناروغي تر 1400 ډیر کسان مړه کړي چې 70% پکې د پاخه عمر لرونکو دي. رحمت الله افغان پرې له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 70 محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دای وای په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځای بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
ته به جی راځم ماښام زما کور کله پیدا کیږي کله نه کیږي او خلک احترام نه کوي او وایي لاس ورپی درکوم فروشگاه ویس بار نه نور و خال تکوال دیر ده بیر بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نسته.
د کابل ښار بل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی به هر تطللی او دی دل تا یوازی جوان کبی.
زندگی دیگم مشکلات دیگم
جوان ستونزمند دی سو کرم مجبوریم کار آموزدوری نشتا نوگی او نه هم مور پاتی کیگم زمانو می پری خود لیم خارش دادیم.
دا سیلونه او زمان باوی چه پو زلخ که خپلو میندو پلرونو تا امسان نشی خود داسه همشتا چه میندی او پلرونو ورتا هر چه دی او کنوی نشتو نیدیر زوروی او وای چه آن دا کورنی نظامی هم ورگرد ورد کردی. دا خوصولت و سیدون که عزیز و رحمان وای چه پلاری دکتر رو او کدنون لسنا رو غیتره واخست.
افغان علت خو بیخین نه معلومه کنه دومره خفای او ټول دی. اول دې زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې زه بیخین نه وم. بیا خو هغه مادر می چې دی نیمه ما نیمه چې دی خو دومره ځان نیمګړی سبوی چې د دنیا خو هیڅ نور نه غواړي نه د سی وای چې مونږ دغه زندگی وجه ختم شو تر اوسه پورې خو یو محتاجی سبو کوم موري چې دا مرخ دومره ځون نیمګړی سبوی چې په دې دنیا کې بیخې ژوند تامن لري دی
چې عزیز رحمان زیاتوي پلار یې د ورځې له 70 ناروغان کتل. حتی د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نه سو. مونږ او د خپلو خلکو لپاره یې خدمت وکړ چې بالاخره همدې ناولې ناروغۍ یې ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایي او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي خو د پاخه عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کرونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10% د پاخه عمر لرونکي کسان دي. دا دغه وزارت وایي. اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټه 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شویو کسانو شمیر 1455 تنو ته رسیږي چې 70% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي دا هغه تنان دي چې عمرونه له 500 نه زیات دي او کله چې مړینه تراشو یعنی 1450 تنان مړ شوی دي په دې کې څه د پاسه او یا فیصد هغه کسان دي چې د عمرونه له 500 کالونو نه لوړ دي.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,825 تنو ته رسیدلی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سي.
کورکلی پروگرام با وروس تواوری خووس ورزو کابل تا د یو شمیر سیاسی او جهاتی گندون ملاترو د پخوانی ولس مشر نجیب الله پلویانو تا بیا هم اجازه ورنکلی چی د لوی جرگی پا خیمه که د نموری تلین ونمانزی. د دوغو گندونو لسگون پلویانو د پنجشنبه پارز د لوی جرگی مختره طولسی و او د نجیب پرزدی شعارو نور کول. پا ورت وقتی د پخوانی ولس مشر نجیب الله پلویان د کارغندی او مخالف دل مناقشه او مناظره ترابولی. نورحال رحمت الله افغان را کبی.
دا په کابل کې د جنو جهادي او سیاسي ګوندونو لسګونه عملاتړې دي چې د پخوانی وجلسوی ولسمشر نجیب الله پلویان یې د لوی جرګې په خیمه کې یو ځل بیا د هغه لتلینه منع کړل. دوی په یوې اعلامیه کې له حکومت او غوښتل هغه کسان یا ګوندونه چې د نجیب تلین لمانځي باید محکمه سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله څلورویشت کاله وړاندې د میزان په پنځمه کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د دغه ډلې د وسلوالو له لوري ووژل سو. د نوموړي ځینو ملاتړو پلان درلود چې د تېرې شنبې په ورځ د هغه څلورویشتم تلین د لوی جرګې په خیمه کې ونمانځي، خو یو شمېر جهادي ډلو یې مخه ونیوله. د نجیب الله پلوي او د هغه د تلین د جوړېدا د کمیسیون غړي احمد شاهین دغه کار د قانون خلاف وباله او مخالفه ډله یې مناظرې ته راوبلله.
موږ ته دې ته غوښتنه داده چې راځي تفاهم وکړو پر ملي مسایلو باندې راټول شو. دا زموږ دې ته پیام دی او غوښتنه مو ده که چیرې دوی دې ته غاړه نه ږدي او غواړي د مناقشې مسایل تاسو مسایل وڅېړي په هغه کې موږ حاضر یو چې په مناظره کې کښېنو. ولې دا تاوتریخوالی او ګواښونه او غیر قانوني استفاده کول د دې حق په قانون کې نه موږ لرو او نه دوی لري. دا د دولت وظیفه ده چې د دې نه باید مخنیوی وکړي.
احمد شاهین وای دوی ځکه روان کال د نجیب تلین لپاره لوی غونډه په پام کې نیولې و چې په دې حساس وخت کې د سولې پاړه د نجیب تجربه له ول سره شریک کړي. دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ په خوست ولایت کې په یو لړ مراسمو کې د پخواني ولسمشر نجیب څلورویشتم تلین ونمانځل سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسئ. موږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار د نورو ورځو پروګرامونه واوري. راپورونه او خبرونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. اوس په ورسو نورستان ته چیرې چې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په ولایت کې د جنغوزو حاصلات زیات شوی دي. خو سیمه ای سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندیدل د دې سبب شوی چې د دوی د راټولو کړو جنغوزو به یې راولویږي. نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د نورستان چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې د جنغوزو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کال موږ د نورستان ولایت په سطح د 250 متریک ټن جلغوزي لرله. سږ کال هم 280 متریک ټن به جوړي، اما راتلونکي کال د زراعت سکتور او د محلي تجارانو د خبرو په اساس احتمال لري چې دا ارتقا عمومي او 300-350 متریک ټن پورې ورسیږي.
د خاغلی فیضی په خبره چې د جنغوزو یو بر په 300 میاشتو کې پخېږي. د هر کال د چنګاخ په میاشت کې نوې ګل کوي، نو ځکه دوی ته د راتلونکي کال د حاصلاتو پاړه معلومات وي. په یاد ولایت کې د جلغوزو سیمای سوداګر به شکایت کوي چې سږ کال که څه هم د جلغوزو حاصلات زیات دي خو د لارو بندېدو سره یې بازار کمزورې دی. محمد او ضیاء الله:
د جلغوزو موږ پروس کال اخیستل ګټم په کې ډېره کول سږ کال هیڅ بازارونه نشته نو څوک راځي او بازارونه دوکانونه هم ډک دي ریټونه چې راوړي وایي 1500 روپۍ او 1000 روپۍ او دغه ریټونه دي که نه خپل مصارف هم نه برداشت کوي او پروس کال پر ریټ هم اخیستې دي لارې بندې
پاکستان خراب دی سوداگر نشتا حکومت نه منگ دا خواست چې منگ ته لار آزادی کی پاکستان چین ایران ته چې زمنګ مالونه په واخوځي او منگ ته څه ګټ الاس تراشي نو منگ ډیر زیات نقصانی دی سکال په تیر پر تلا نو ډیر زیات مال زمنګ خراب شو او خرابېدو په حالات کې ده.
خلک وای په کونړ او نورستان کې سیمایزو سوداګر تا داسې کومې اسانتیاوی نه دی برابرې شوې چې دوی د جنغوزو د حاصل لراټولول وړاندې د یادې میوه ځنګل واخلي او بیا یې دلته پروسس کړي. د دې کار لپاره له پکتیا او خوست ولایتونو سوداګر راځي او بیا یې خپل ولایتونو ته وړي، هلته یې پروسس کوي او نورو هیوادونو ته د خپل ولایتونو د تولید په نوم صادروي. د نورستان دولتي مسولین هم مني چې سیمایزو سوداګرو ته تر اوسه کوم ځانګړي سهولتونه نه دي چمتو شوي او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
د نورستان ولایت په ساته موږ خپل محلي تجاران سلرو غوي د اقتصادي لوجه تر یو حده پورې دا امکانات یا سهولتونه ورته مهیا نه ده تر څو خپل جلغوزه یا د نورستان ولایت جلغوزه دلته پروسس کړو. نو موږ په دې بخش که حلی زلی که او بیا ترسو چه مونگ دلتا ماشینری نست کو او اخبت پر جلغوزه دلتا پروسس کو.
دا سوداگرو او صنایع وزارت مسئولین بیوایی چه دا وچی او لمدی میوی دا صادراتو لپاره ای لدوزر و لسم زیگدیس کال چخه هوایی دهلیزو نا رامنسته کلی چه دا دوی پویانا یوازی تیر کالی لهمدی لاری در لسوا او 50 تن جنغوزی نور و هوادونو تا صادر کلی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوس هم یوه نړیواله موضوع: د ایران یو پوځي چارواکی ویلی دی چې هیواد یې په سیمه کې د خپلو سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په میلیاردونو ډالر لګولی دی. پر دې لګښتونو تیر کال مظاهرچیانو انتقاد کاوه او ویلی چې موږ په کور دننه ډوډۍ نه لرو او رژیم په بهر کې له نورو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو د خبر څنګه د راپور جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو مرستیال قمندان د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران نشتې 40 میلیارد ډالر په سیمه کې پلان جمونو سیاسي هدفونو کې د خپلو ګټو په خوندي کولو لګولې دي. علي فیدوی د سپتمبر په 16 افق تلویزیون ته څرګنده کړه ایران له عراق سره د 1980 او 1988 کلونو د جګړې پر مهال 9.6 میلیارد ډالر مصرف کړي وو، خو د ایران پر سیمه ییزه تګلاره لکه په نیابتي وسلوالو او پوځ باندې د سوریه، عراق او یمن په څیر هیوادو کې تر دې لږ کمې مصرف شوي دي. فیدوی زیاته کړه چې د دومره لګښت په پرتله ایران په سیمه کې لږ څه ترلاسه کړی دي، خو په پیل کې د ده په وینا د مقاومت پر جبهه ډیر لږ لګښت راغی او نتیجه یې هم د پام وړ وه. په ګاونډیو هیوادو کې د رژیمونو او ډلو ټپلو په ملاتړ د ایران د لګښتونو دا شمېرې چې سپاهي پاسداران انقلابي بیانوي تر هغو ډېرې کمې دي چې نورو سرچینو یادې کړې دي. مثلا د ایران د پارلمان د غړي حشمت الله فلاحت پیشه په وینا په می میاشت کې خبر ورکړل شو چې ایران شاید د 30 میلیارد ډالرو ترمنځ د سوریې پر جګړه لګولی وي. دا ممکنه نه ده چې دا لګښتونه تایید شي، ځکه چې ایران نه غواړي په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا او د خپل سیال سعودي عربستان لپاره د دې لګښتونو دقیق شمیرې اعلان کړي. ایران د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ملاتړ کوي چې د ایران دننه یې خلک غوسه کړي دي. په تیره بیا چې د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت او د امریکا د بندیزونو له امله د ایران د پیسو ارزښت ډیر کم شوی او په دې هیواد کې خوراکي توکي خورا ګرانه شوي دي. په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو دا شعارونه ورکول چې سوریه پریږدئ، موږ ته فکر وکړئ، غزه پریږدئ، لبنان پریږدئ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د انتقاد یو ټکی هم دا دی چې په تهران کې واکمن مذهبي مشران د ایران د ولس سرچینې غلا کوي، په دې پیسو په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بې ثباتي پیدا کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبدیر نه خوشم چې ګډون نه پښک کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و د ماښام تر وو بجو اوریدلای شئ په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکو الوتکه وازمایل سو د الوتکه شپشتن سپرلی وړلای سي خو جوړونکو کمپنی وایي چې د الوتکه ظرفیت په نور هم لوړ کی اسمت سروان نور تفصیل راکوي
د پایپر ملبو پنوم په هایدروجن چلیدونکو الوتکه د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په همغه ځای کې کښیناسته الوتکه لمزکه زر فوټه لوړ شو او په ساعت کې 115 مایل سرعت واخیست د الوتکه زیرو اوویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده زیرو اوویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډیری هایبرید الوتکې جوړې کړي د الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټرۍ کار کوي تمه کیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړې شي چې ډیر بار او سپرلی وړلی شي د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو درو کلونو کې دا ډول ګڼې الوتکې جوړې شي چې له 100 تر 200 سپرلی پکې ځای شي د الوتکې جوړونکو کمپنۍ وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالي شي چې داسې هایدروجنی الوتکې جوړې کړي چې 200 تن سپرلی وړلای او تر 5500 کیلومتره پورې سفر کولای شي په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوې الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوې ده چې په بل ازمیش کې له انګلند څخه تر سکاتلند پورې 400 کیلومتره مزل وکړي د دې الوتکې ژغ ډیر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
اوزم ساسی رغلی پیغمونو با اخبار کوچی از دیر ریتون رسته بلیدیم
ستاسو لپیغمونو
زود ولایت دما پیغام داده معرب ته می دغه پیغام ده چې تاسو ولې د ماشومان مکتبونه بند کړی دي تر اوسه د سی په اطرافو کې وګرځېګ په بازارو کې تاسو وګرځېګی چې بس وروره چیرته د قلنچین مراد سوای دا کوي خالي په ماشومې مراد کوي دا دی ول سم دی ل سم د غیدغه هم حالت به ماسته ناشتي څنګه پڅنګ ناشتي تمام ورځ یې لګی نو هغه ول کورونا نه نشي د ماشومان هزار ماخلې دغه مکتبونه او تخلاص کې ماشومان ته دا غیدا غد مادر ته پیغام ده او که نه منی راسی دا جنازو کې زر نه پر 2000 به ماسک خلق ولاری
پنځه لارې موږ ولایت نه غلی ول سوري سي سر پړي کې ما ما مشرانو د 200 هله ورزوګه د هلمند خلک یا خصوصا د نزالي ول سوري لوی با خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غیش به کار دي ټول په نشو تاسو کار نه ست د کار زمينه نه ده ورته بیا زمو سایه ده ټول د غیش به کار دي ټول د چکار دي کیږي هغه په وستا دي کیږي والسلام
د کندهار څخه خبرې کوم. حکومت سړیان سره باز م دا دوه میاشتې کې ماشینه باندې نه وم په اخر کښې ماشینه اخېستې نه دې خواته تباسوچ وظیفه کوم. وایي صداره خو پیدا کولی شي پیدا کولی شي سړی د مسکینانو غریبانو وشه یو د بله په ځان په داریان چې د کومه کې دغه داریان باد دي چې وچ سوري وکړولا دا مو هیله غوښتنه ده چې دا زموږ مشرانو ګورو ورسېږي دا ماشینه راویله کې دا فرمان. السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو دا فرمان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو له پیغامونو مو مننه. او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولی سئ له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. موږ یې د اړوندو مسؤلینو سره شریکوو. په د ځانګړو پروګرامونو له لارې به یې تاسو ته بیرته خبر وکړو او جواب به یې واخلو. په کابل کې 4:30 سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي له احمد تکل څخه اورو.
د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د پرون شپې د حملې د قربانیانو شمیر 11 کسانو ته ورسید. تېره شپه په یو موټر بم چاودنه کې د یوې امنیتي پوستې مخې ته 11 کسان ووژل شول چې د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 4 ملکیان او 2 سرتیری دي. شاین قلوردو په سرپل ولایت کې د یوه قمندان طالب قماندان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د نعیم په نوم د طالبانو دا سر ګروپ له خپلو دو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال ونیول شو. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا ونټیلیټرونه دې وزارت ته وسپارل. ونټیلیټر د مصنوعي تنفس وسیلې دي چې د کووید 19 د ناروغانو لپاره د علاج لپاره اړتیا ورته لیدل کیږي. د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي دي څو د بیلاروس د کړکېچ او د ختیځې مدیترانې په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. تمه ده چې د نن شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکزې وي. اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځې سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانه اور د لګېدو له کبله د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړي کوي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې ځانګړی کمیسیون وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایه ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه.
مننه کوم احمد تکل. دیوه نادر بس پوښتې خبرونه راته وایي.
د سپورت ورزنه هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن شاهین اسماعیل له عقابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دواړه لوبډلې د دې سیالیو په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر اوسه د ګروپ په سر کې او عقابان هندوکش د ګروپ په اخره کې دي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې طوفان هریرود موج های امو لوبډلې ته 4-1 په وړاندې ماته ورکړه. دا سیالۍ تېره پنجشنبه په کابل کې پیل شوې. په کابل کې د هندبال انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي چې په دې سیالۍ کې د شپږو بیلابیلو کلبونو 6 لوبغاړي لوبیږي چې 3 ورځې به دوام وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي دفتر یو غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د کابل ولایت منتخب لوبډلې ته د لوبغاړو د غوره کولو په هدف پیل شوې دي. دی وایي چې لیادو 6 لوبغاړو به 40 تنه د کابل ولایتي لوبډلې ته غوره شي. ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د نن شپې په لوبه کې ممبئی انډینز او کینگز 11 پنجاب لوبډلې سره مخامخ شي. دا د دې سیالیو 13مه لوبه ده چې نن ماښام 6:00 او 10:30 د ابو دوبی په شیخ زاید کرکټ سټډیوم کې به ترسره شي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې کلکتا نایټ رایډرز راجستان رایل لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره په روانو لوبو کې خپله دوهمه بریا هم خپله کړه. کلکتې لوبډلې په لومړۍ توپوهنې سره مقابل ټیم ته د 6 لوبغاړو په سوځېدو د 115 منډو هدف وټاکو. خو راجستان لوبډلې په ټاکلو 6 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو ایله 120 منډې وکړې او دا لوبه یې د 120 منډو په توپیر وبایلله.
او سم د ژمنې سره سم دوه ونیز پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام اوري، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور ته بیم کوي، پنځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې ته بیم کوي، دوام کوي، نو دا څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي، او سینه یو ډول خاص شغس کوي، اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي، او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنشي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلیو چې ماشومان د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چوار چې وشه زیر شو، نس څلوېښت شپېڅوي وتلې وسې زیر شو، دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله، درېمه سلرمه شپه دو امړه به پرتله لاس به راتلم نه لاس به پرغله لاس به وکړو سې داس نه مې بورات دې دا غږ په ځونته داس نه کار چې وش کوي
ټوخیږم
یو نور بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کې
اته به کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم ته به شي مې دا ځینه تکښ نه اوپر شي بسې شین شي بسې وینې منډو ساوکو چې وینې تیس وینې اوخلی توش دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
رحیمه
ته چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
دارته اوس په زوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته شي ورا هوندې اوس خو اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیر ته وزي باندې باسي
کوټې م څنګه دي خې دې کتاب دي
کوټې یخې د بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
نه ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځینو
سينه او بغل سره څومره تبه کوي
نو سالور تبه م کوي پنځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې تبه م کوي دوام کوي نو دا څه وخت دایو ته زر وسله سينه بغل زر شکیږي بیا یې اتبه م زر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتیناونه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسې وې دي
سينه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل توحیدا پیز بندیدار زشی کرده و تک شین جا شودی خاله لپس که کولا او توحیدا دیر
هلتا چی بیستر سوی کنه اوش وضعیتی مخ بخه که دو در کچنگا
او دیر او نور وضعیت دیر خراب و ننچی در دیر خده
لکلیو او باندوس خه بیداس کسان هم دی خپل ماشمانو دی درملنی لپار خارت رزی چی دلتا دشپی تیرولو لپار زای نلری بی کسی، بی وسی، نابلدی، سره هوا هغه چی دی چی دی دوستونزی څو برابر زیاتی وی اتاتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې د خپل هم د یخنې لامل سینه بغل شي
فرق یې نه دی چې وای چې وای چې خسوای دی خو چې دغه او خمه خسوره به دوی کی ای مریضی کی سینه بغل شي وای ته چې سینه بغل شو خدای میګوي چې عین خو به خرڅای وی سوړوي